آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نازمن غږ اورئ. نن د جون د میاشتې 9 نیټه ده چې تاسو زمونږ د خبرونې په جریان کې به د خبرونو وروسته زمونږ د نن ورځې ځانګړې خبرونه چې زمونږ د امریکا غږ د پښتو د خبرونو همکار ښاغلی طاهر اجگزي د خدمتونو او د کارونو په اړه ده چې سبا د امریکا غږ نه تقاعد اخلي. نو د طاهر اجگزي سره د شافی سردار مرکه چې دغه د ژوند او کارونو په اړه ده د خبرونو وروسته اورئ. اوس د دې سات خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په جلال آباد کې په خبري ناسته کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د جنگیدونکو د داعش وسلوالو غوس ملاتړی دی. هغه وایي که څه هم د اسلامي دولت یا داعش ډله چې په شو جګړو کې د زرګونو نسلګونو ته شمېر راښکته شوی دی، خو د دغه ډلې په وړاندې روانه جګړه دومره زر نشته ممدلی. ښاغلی اتمر وویل
دوی د پاکستان راغلي دي، د دوی اکثریت د هغه مل د طبیعت اسناد لري، د دوی سره د مرکزی آسیا تروریستان یو ځای سوی دي، او د دوی سره د خلیج د هیوادو تروریستان په نامه د داعش هم ورسره یو ځای سوی.
خغلیت مرد ننګرهار په کوټ کې له داعش وسلوالو سره د روانه جګړې د جاج اخیستو لپاره ننګرهار ته سفر کړی. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې له هلمند سره نږدې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نظامي عملیاتو په مهال 45 تنه وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیادورانی خبریالانو ته وویل دغه نظامي عملیات د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې ترسره شوي او په ترس کې 45 موټرسایکل او وسلې هم نیول شوي دي.
د دغه عملیاتو په پایله کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او اراده مختلف نو وسایط چې دوی ځین استفاده کوله په تورستي او تخریبي اعمالو کې، ولس اراده موټر سایکلان او یو پایا یو مل زیکو یک د امنیتي ځواکونو لاس راغلي.
د اورزګان ولایت امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت لپاره د وسلوال طالبانو نظامی مسؤل له 10 تنو ملګرو سره وژل شوی. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیروال په خپل فیسبوک او ټویټر باندې لیکلي چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مود نور هم وغځوله. نوموړي لیکلي د پاکستان صدر اعظم ښاغلي نواز شریف له خوا خواني په بنسټ چې سبا د پنجشنبه یعنی د جون په 10 د هغو افغانانو چې د ثبت کارتونو سره دي موده ختمیږي، نو د دې لپاره چې د مهاجرینو په اړوند د دواړو هیوادونو او نړیوال ترمنځ اساسي خبرې پریکړې وشي او یو فرصت ورته برابر شي دغه موده غځېدلې ده. د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې وسلوالو کسانو د پاکستان د فوج او پولیسو په ګزمې برید کړی او د امنیتي ځواکونو 8 غړي وژلې دي. د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو ویان خان واسی او مطبوعات ته ویلي دي چې دوه وسلوال چې په موټرسایکل سپاره وو په یو بازار کې د فوج په موټر برید وکړ او 4 عسکر یې ځای په ځای ووژل. د پولیسو یو بیان شهزاد فرحت بیا ویلي چې وسلوالو بیګاش په 4 پولیس وژلي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته ټلیفون د لارې په استنبول کې د بمونو په حملو کې د شوو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو خلکو په اړه خپله غمرازي ښودلې. ښاغلی اوباما کاناډا ته سفر په مهال تکې نه ټلیفون کړی دی او امریکا له خوا یې پلټنو کې د مرستو ژمنه هم کړې. دغه حمله کې چې 13 شپه شوې 41 کسان وژل شوي او 39 ژوبل شوي دي. د ای پی خبري ایجنسی وایي چې په ژوبلو کسانو کې د افغانستان اتباع هم شامل دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
عینی شاهدانو ویلي دي چې یو ځانمرګی بریدګر د هوایي ډګر په دروازې کې اول ډزې وکړې او بیا پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي موادو ته انفجار ورکړ. د ترکیې د هوایي ډګر د ځانمرګي برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم نن ویل چې امنیتي ځواکونه باور لري چې داعش د دې برید عامل دی.
داعش
زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا موندنې ښیي چې دا ترهګریز برید د داعش لخوا ترسره شوی. که څه هم چې موندنې داعش ګرم بولي، خو تحقیقات اوس هم روان دي. هوایي ډګر به سهار وختي پرانستل شي او پروازونه به عادي حالت ته ستانه شي.
په استانبول کې د اتاتورک نړیوال هوایي ډګر نن چهارشنبې د ځانمرګې برید وروسته په بشپړه توګه پرانستل شو.
بلخوا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دوه جلا جلا پیغامونو کې د ترکیې د استنبول د ښار د اتاتورک په نړۍ وال هوایي ډګر کې د تېرو شپې د مرګ برید په سخت ټکو غندلی او د پیښو د قربانیانو کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ترکیې او روسیې په دې موافقه وکړه چې دوی به د یو بل سره خپل سفري او تجارتي اړیکې بیا فعالوي. دا فیصله د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو نه پس شوې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې د ترکیې د جمهور رئیس سره سلويخ د خې ټلیفوني خبري کړي او د یو بل سره تجارتي او اقتصادي اړیکې فعال کړي. تیر کال نومبر په میاشت کې چې کله د روسیې ولټوکه په ترکیه کې راوړده، نو روسیې په ترکیه یو لړ بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د اسرائیل په روسي سفر د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او دې ته هڅولې ده چې د دوه ملکونو د جوړښت لپاره دې خبرو ته حاضر شي. بان کی مون ویلي دي چې اوازې د دفاع په قوي کولو مسله نه حل کیږي تر څو چې د دواړو طرفونو د سولې ارمان ته د سولې د لارې ځواب ونه ویلی شي. د ملګرو ملتو عمومي منشي ښاغلی بان کی مون د کال په اخره کې خپله وظیفه پای ته رسوي. د اروپایي اتحاد مشران د لومړي ځل لپاره د ویشت غړو هیوادونو په توګه راغونډ شول او د برتانیا د وتلو وروسته خپله غونډه پای ته ورسوله. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د دې کانفرنس په لومړۍ غونډه کې وو، په وروستۍ غونډه کې بیا د نو حاضر. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما نن د کاناډا په اوټاوا ښار کې د شمالي امریکا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. په غونډه کې مهمه مسله د اقلیم د بدلون وه. د کاناډا صدر اعظم ټریډو او د مکسیکو جمهور رئیس انریکو پنیا نیتو د جمهور رئیس اوباما سره په شریکه د هغه شریک پلان په اړه خبرې وکړې چې هدف یې د کال 15 د 2000 پورې د امریکا د برېښنا لپاره د کاربن نه بغیر د وسیلو موندل دي. د اقلیم د بدلون او د انرژۍ د مسلو نه علاوه د شمالي امریکا مشرانو د یو بل سره د تجارت په وده هم خبرې وکړې. دې لړ کې دوه درې وړو مشرانو په دې هم خبرې وکړې چې اروپایي اتحاد نه د انګلستان د جلا کېدو د دوی په تجارت او اقتصاد څه اغیزې کولی شي. او عراق له امریکا نه 2.5 میلیارد ډالر پور غوښتي چې په خپل فوز ورباندې نور هم غښتلی کړي. دغه پور به عراق جنګي الوتکې، ټانګونه او نور فوزي تجهیزات ورغوي. او په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم اپوزیشن د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د یکمال په نوم د یو سرحدي خارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. او د ایټالیا سمندري فوج لګیا دی د هغې بیړۍ پاتې شونې راوباسي چې تیر کال اپریل کې غرق شوې وه او د افریقا اوس او مهاجرین پکې ډوب شوي وو. دغې بیړۍ نه د سلو نه زیات مړي راویستل شوي، خو ویل کېږي چې باقي پاتې مړي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي د بیړۍ لاندې ښخ شوي دي. دغه بیړۍ د کال 15 د اپریل د میاشتې په 13 نیټه د لمبډوسا د جزیرې سره نږدې غرق شوې وه.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. لګروسته یو ځنګړی پروګرام لرو. پروګرام دا د چیزم همکار طاهر اڅکزای چې په امریکا غا غشنا رادیو کې د ډیر کلونو را پدې خوې کار کوي، تقاوت یې خصیدې او سبا د پنځشنبه په ورځ د امریکا غا غشنا رادیو سره د کار ورسته ورځ ده. هغه په دې اړه تاسو محترم اوریدونکو ته البته د خدای پامنۍ لپاره یو خبرونه ترتیب کړی ده چې لګرو سې پم دې خبرونه کې اوري. خو وسته راپورونه برخه ترازو. د افغانستان د ملي امنیت شو د شورا مشاور محمد حنیف اتمر ویلی دی چې پاکستان راسن په افغانستان کې د داعش د ډلې املا تړکوي. هغه د خبرنن په جلال آباد کې یو